لاسته راوړنې څه دي، یا په دغه نهو مرکزونو کې ستاسې یادونه کوي په کومو کومو ولسوالیو کې ستونزې برسېره لاسته راوړنې لرئ؟ ځکه چې دا مرکزونه خو ایجاد شوي دي. خو مخکې له دې خبرو ته راسو، له استاذ بیا هم یوه پوښتنه کوو. استاذ، تاسې په یوه حمایو مرکز کې د زرمت ولسوالۍ په کچه څومره لاسته راوړنې لرئ یا څومره کارونه کوئ؟
مهرباني، ډېره ښه پوښتنه ده. موږ حمایو مرکز، د زرمت حمایو مرکز په 1990 کال کې په ابتدا کې تاسیس شوی ده، او تر اوسه پورې تقریبا موږ د زرمت د ساحې تقریبا 50% پورې استادان چې دولسم ټولګي فارغ شوي وو هغوی نیمه عالي تحصیلات ته یعنی رسېدلي دي که نه. نو دا یوه غټه لاسته راوړنه ده تقریبا. له بلې خوا د زرمت حمایه مرکز البته هلته ښه مسلکي استادان لري، هغه یعنی تر یوه حده پورې هغه استادان چې 14 پاس شوي دي هغوی تقریبا مسلکي سوی دی کنه، د پخوا په نسبت باندې یعنی اوس ډېر ښه سوی دی. دا یو غټ لاسته راوړنه ده په هغه کې. له بلې خوا هلته موږ کوشش کړی دی چې ځکه پیدا کړو، متاسفانه تر اوسه پورې موږ ته چا تعمیر نه کوي جوړ کنه. سره له دې پیشنهادونه مو هم کړي دي، حتی ریاست معارف ته او دلته تر اوسه چا تعمیر موږ ته جوړ نه کړ کنه. نو ښه دی یعنی نسبت نور سره پخوا ته چې ګوري اوس ډېر ښه.
مننه عبدالله مبارک، له تاسې نه یو پوښتنه کوم. تاسې هل هغه لاسته راوړنې چې استادان یې دا کوي یا وایي هغه تاسې محسوس کولی سئ که نور ضرورت هم وینئ؟
ما تاسو ته مخکې هم یادوري وکړه چې پخوا په څېر هغسې هلکان نه دي لکه مخکې به چې خلکو درسونه نه ویل یا به سبق ته نه تلل، یا به لکه زه بالفرض مهال تاسو ته ووایم په کلي کې به چې یو څوک به ښوونځي ته شاملېده نو هغه پلار به جګېده، یو بل څوک به یې راواسته د په جګې به هغه ته عوض ورکاو چې ته ولاړ شه مکتب ته ولاړ شه ما زوی دې نه ځي. اما هغه وختونه تېر شول. اوس که تاسې لاړ سئ ککلو ته لاړ سئ که بازارو ته لاړ سئ، هر چېرته هلکانو سره دغه خپلې بستې وي، کتابونه وي او درسو ته ځي، موږ هم خوشحاله یو. څنګه چې امید کېږي هغسې خو اگر که نه یو، خو بیا هم الحمدلله چې زموږ هلکان او شاګردان ډیر خوشوي دي. ځکه چې زه خپله وینم چې هلکانو کې ظرفیت لوړ شوی او کیفیت یې ښه شوی دی. اما یو خبره ده، د امتحاناتو شکل باید د امتحاناتو شکل لیک تغیر وخوري. دا داسې په دې معنی چې د خارج هیوادو سیستم ته لیک متوجه شي وزارت معارف چې هغلته څنګه امتحانات اخیستل کیږي. دلته یو استاد تر 12 دورې پورې یو استاد سوال هم جوړوي، اول تدریس هم ورته کوي، بیا سوالونه هم دی ورته جوړوي، او بیا په نمرې هم دی ورته رسوي چې کامیابی او ناکامي تقریبا دا د ده کار ده. او بله خبر دا ده چې
یعنی تاسې له خبرو نه داسې معلومیږي چې په معارف کې د ناکامۍ هغه سیستم بیخي شته نه، هغه شاګردان چې ټول کال یې حاضري هم نه ورکړي کامیاب بي
نه. هغه څه مقصد مهم نه دی، خو مطلب مې دا دی چې که چیرته د کانکور په څیر د وزارت معارف لخوا داسې لایحه چې مطرح شي چې ټول هلکان په یو وار باندې د نهم صنف امتحانات ورکړي، هم به په دې کې فایده دا وي چې که یو استاد څوک ناکاموي نو هغه ته شخصي ګواښ متوجه دی هغه هلک لخوا. نو دلته استاد ته هم ډېر مشکلات دي. استاد خو عسکر نه دی یا کمانډان نه دی چې دی بس د خلکو بدی وکړي یا شخصي بدی وکړي. نو دا په دې سیستم کې که چیرته د کانکور په طریق باندې لسم ټولګي څخه په خپل تاریخو باندې امتحان واخیستل شي ټول ولایت کې، نو دا به بهتره په دې وي چې شاګرد ته به خپل ممتحن نه معلومیږي چې زما ما پرچه چا جوړه کړې ده او زما نمرې څوک رسوي، زما څوک ما څوک کامیابوي او ما څوک ناکامي، په دې کې به واسطه بازي ختمه شي.
مننه. قانی صاحب، تاسې راته ووایئ چې کومې لاسته راوړنې لرئ؟ ستونزې خو ډېرې دي، په ستونزو وغږېدو ولې لاسته راوړنې مو څه دي؟
په واسطه د دې چې د پکتیا لیدر معلمین بعضې اداري او تدریسي ستونزې درلودلې یا لري، او تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دغه ته د حل لارې یعنی برابر کړو. برسېره په دې هم په جریان د دوو کالو کې موږ وتوانېدو هغه 12 پاس ښوونکي چې تېر کلونه استخدام شوي وو د 2000 په شاوخوا کې، چې 1.5% وناس یا خزینه طبقه تشکیلوي، دا مو له 12 صنف نه 14 سوي پورې ورسول. او دوی په دې توانېدلي دي چې په تدریس کې او په کیفیت د معارف کې غټ بدلون رامنځته کړي. په دغه 2000 تنو کې چې دا فارغ شوي په جریان د دوو کالو کې یو تعداد زیاتو لاره پانتونونو ته پیدا کړي، چې دا موږ ته یوه لویه لاسته راوړنه ده. یو ښه مثال یې دا درکوی سو چې د موږ سره محصله وه او دارالمعلمین اخلاص که په ښو نمرو پانتون ته لاره پیدا کړه. خوشبختانه نن په پانتو دارالمعلمین کې ښوونکي ده، چې دا د پکتیا د عالي دارالمعلمین یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ورسره په نه مراکزو کې چې موږ عملاً تدریس جریان لري، په دې وتوانېدو چې د دوی د اداري او تدریسي چارو د پرمختګ دپاره بعضي ضروري توکي چې هغه میز، چوکۍ، پروجیکتور، کمپیوټر لاب او دوی ته برېښنا ورسو، دا مو په سنبال کړي دي او دې ته توانمندي دوی پیدا کړي چې دوی خپل اداري او تدریسي کارونه یو اندازه په خپل سرته ورسي. بله غټه موضوع یا لاسته راوړنه هغه دا وه چې په تېر کال کې موږ 15 تنه ښوونکي، یعنی د دارالمعلمین ښوونکي مرکز ته، یعنی د امریکایي پانتون ته واستول چې دوی به انشاءالله ماستران کېږي. او د پکتیا په کچه دا یوه لویه سرمایه ده چې ماستر په پکتیا کې په یوه ولسوالۍ کې عملا تدریس کوي، او په دې وتوانېدو چې تقریبا د 100,000 جلد شاوخوا کتابونه د مومد په شکل پکتیا مرکز ته را انتقال کړو او ولسوالۍ ته عملا ویش روان ده، چې دا به د کیفیت په برخه کې ډېر تاثیر ګذاره پروګرام.
تاسو د کتابونو خبره هم وکړه، تاسو پخوا ویل چې د ځینو مدني فعالانو سره په شریکم کوم نوی پروګرام او پلان طرحه کړی دی، که په هغه پاړم راته ووایي.
پروګرام داسې لرو انشاءالله تعالی، نور باید د پکتیا ولس او د افغانستان ولس خودکفا سي، په خپله ملي روحیه باید سنبال سي. بعضي د ولایتي شورا وکیل صاحبانو، نوي کاندید صاحبانو چې پارلمان ته کاندید دي، د ولایت مقام لخوا او د بعض زورڅواندو علما او تجارانو لخوا دا وعده را سره سوي چې مکتبه په ولسوالیو کې او په مرکز کې لابراتوارونه او د کتابخونی چې هغو کې به تقریبا د 1500 شاوخوا علمي کتابونه موجود وي، دا به راته جوړوي. او مدني ټولنې بلاخص ژورنالستانو ته هم یعنی امید دا ده چې دا موضوع را سره تعقیب کړي او ده ته لا وسعت ورکړي تر څو خود کفا سو، په خپلو پښو ودرېږو او خپل ولس ته خپله خدمت وکړو.
څومره امکانات ته ضرورت لري او دا خبرې به خلک څومره ومني در سره، دا تجاران، مدني فعالان او دا عمومي کمپاین به کله پیلوي؟
انشاءالله تعالی د تعلیمي کال د پیل سره، چې البته رئیس جمهور د مکتب زنګ وکړنګو دغه سره د موږ تعلیمي کال پیل ده، ضرورت موږ لرو چې د دې میاشتې په اخره کې انشاءالله دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکړو. دا مصارف ډیر محدود دي، یعنی ډیر زیات نه دي. هر مرکز که څوک غواړي چې تجهیز شي، د 1,500,000 افغانیو شاوخوا کې په ډېر ښه کیفیت سره تجهیز کېدلی سي، د لابراتوار نه رانیولې بیا تر کتابخانی او بیا تر الماریو تر هر څه پورې. دا دومره غټ مصرف نه ده چې خدای مکه د افغانستان ولس تجاران، ولایتي شورا وکیل صاحبان او د حکومتي چارواکي په دې کې همکاري راسره ونه کړای سي. یعنی امکانات سته، په ډېر کم مصارفو سره دا موږ کولای شو چې تجهیز کړو او د کیفیت په برخه کې یو انقلاب رامنځته.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د بحث په درېیمه برخه کې او د باس موضوع مو د پکتیا د ښوونکو ستونزې، د باس ګډونوال مو د ښوونکو د عالي موسسې یعنی پکتیا در معلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا ولایت د زرمت د حمایوي مرکز امیر استاد بشیر احمد زرمتای، د پکتیا در معلمین یو تن زده کوونکی کاری صاحب عبدالله مبارک، بیا هم دوی ته خره غلاست ویم. په ستونزو او لاسته راوړنو مو خبرې وکړې، خو د ستونزو لپاره حل لارې څه دي؟ په دې باندې به هم خبرې کوو، خو مخکې له هغه نه چې د حل لارو ته راسو، کانی صاحب وویل چې دوی د مدني ټولنو ولایتي شورا د وکیلانو، پارلماني ځینو وکیلانو سره یا نو هغو مطرح څیرو سره په پکتیا کې غواړي راتلونکي ډیر مدني فعالیتونه وکړي، له هغوی سره یې خبرې کړې دي او په شریکه به په 9 مرکزونو کې دوی لابراتوارونه او کتابتونونه جوړوي، چې دا پکتیا ته یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېږي د دوی د خبرو په اساس. نو موږ هم دا هیله لرو چې د پکتیا تجاران او ځینې مطرح څیرې به په دې کې ډیره فعاله ونډه واخلي. استاد بشیر احمد نه پوښتو، دغه ستونزو ته سیده یادونه وکړه، واغه ستونزې چې دی ویني د غول لپاره حل لار وړاندیز څه ده یا وزارت څه کولای سي دي؟ سر
د استادانو ستونزې ته پنځه درته مې ویلې په دې باندې، دا دومره مشکل ستونزې نه دي. یعنی دی اگر که د وزارت یا د معرف د وزارت لوسه پره ده، یا مثلا د ولایت په سطح باندې والی صاحب لوسه پره ده چې دلته یو استاد یو نمره کور ورکړي، یا مثلا نور د ژوند مسؤلیت ورته برابر کړي، دا خو کوم مشکل کار نه دی. استادان پر کدا کارونه وشي، د معرف قدرت کې پر دومره زیات مسلې نه دي چې سړی حل ونه کولای شي. مونږ یو اراده غواړي، کنه دولت اراده وکولای وکړي، دا کارونه دومره مشکل نه دي او په اسان توګه باندې حل کولای شي.
مننه استاد. قاری صاحب عبدالله مبارک، نوی حل لارې څه دي در سره د معرف د لاښوالي لپاره او په پکتیا کې د مدني ټولنو د فعالېدو او د ځوانانو د فعالیت په دې برخه کې د زیاتېدو خاطر؟
د معلمینو، بلکې د مسلکي معلمینو استخدام اقدام دا دی وزارت معرف لپاره یو مهم کار دی. هغه په دې معنا چې یو مسلکی ښوونکی نه وي موجود نو د شاګردان به ټول داسې بې کیفیته نشونما کوي او وده به کوي. نو دې لپاره مهم ګام دا ده چې وزارت معرف چې معلمانو ته هغه معلمانو ته چې مسلکي معلمان وي هغه ښوونکو ته دې یو څه اقتصادي برخه کې داسې وړاندیزونه مخته کړي چې په هغه بنا باندې یو لایق سړی چې د پوهنتون نه فارغه وي یا چار له پاس وي داسې لایق شخص وي نو هغه کولی شي چې دی معلم ځان استخدام کړي نه چې بل ارګان ته ځي یا این جی اوز ته ځي یا موسساتو ته ځي چې هلته لږ معاشونه ښه دي نو په جای دې چې هلته لاړ شي دی کولی شي چې معرف ته راشي. نو دغسې د معلم په ستونزي پرفه کولو سره د شاګردانو کیفیت هم ښه کیږي. او بله ستونزه چې ما تاسو ته یادوري وکړه تر څو پورې چې نظام نه وي ښه شوی هېڅ د ښه کېدو امکانات نشته. هغه په دې معنی چې که چیرته د دولسم ټولګي فارغ چې هغه لایق شاګرد وي هغه چې نو څومره نمرې یوسیم په یوه اداره کې هم دته اعتبار د سند ته نه ورکول کېږي چې آیا د نمرې د حقیقت باندې صحیح وړې دي یا ناقصې دي. نو دې دپاره دوی کانکور ته منتظر وي څوک چې په کانکور کې ښې نمرې یوسي نو هغه شاګرد یو معیاري شاګرد وي او خلکو ته یا ملت ته یا دولت ته د اعتبار وړ وي. ما په دې اساس باندې د نظام خبره وکوله لکه مخکې چې تاسو ته ما یادوري کړه د معرف وزارت باید خپل د خارج مملکتو څخه چې مثبت نظامونه لري هغه نه د دوی لیک تقلید وکړي چې د هلکانو یا د شاګردانو ظرفیت لوړ شي او دا به د ملت او د انسانیت د تعمیر یوه لویه برخه جوړوي.
مننه قانی صاحب. تاسر حل لاری چی دی؟
دی حل لاری که غر جگدم پسر لارستا دومره جدی ستون زینستا نه دومره غټه بودیجه ته اړتیا ده چې خدای مکه یو عمده پروژه او ترتوانی ونو. دی حل لاری دا دی چې د ځمکې په ورکړه کې باید قومي مسیران علما روحانیون ولسوال صاحبان رغنده رول ولوبوي. ورسره د لابراتوارونو د کتابخانو په تجهیز کې مدني ټولنې تجاران د پارلمان وکیل صاحبان ولایتی شورا وکیل صاحبان دا باید رغنده رول ولوبوي. د کیفیت په لوړولو کې یا د استاد په معیشت او په مسؤلیت په برابرولو کې د ولایت مقام د پوهنې وزارت دا مکلفیتو دنده لري تر څو د دوی ضرورتونه د دوی مشکلات تشخیص د ادارې سره په تفاهم دوی ته د حل لارې ولټوي او برابرې کړي. او دا کوم سخت کار نه ده، مشکله نه ده، هیڅ هزینې ته ضرورت نشته، صرف یو دقیق ارزیابي ته ضرورت ده او په واقعي شکل اقدام کولو ته ضرورت ده د قانون په چوکاټ کې.
یعنې تاسو خبر نه داسې معلومیږي تر اوسه پورې دلته کولس څومره همکاري کړي د حکومت بې پامي کړي؟
زیاتره بې پامي ولس ته متوجه ده. کچیري ولس حکومتي چارواکي خپل دندو ته خپل مکلفیتونو ته متوجه نکړي او په خپل اولاد پسې په خپل معسل پسې ونه ګرځي په خپل ملکیت پسې په خپل تعمیر پسې زه فکر نه کوم چې دولت دې دغه موضوعاتو ته رسیدګي وکولی شي. زیاتره رول دې په دا مواردو کې ولس ولوبوي.
په ولس کې مدني ټولنې ولایتي شورا وکیلان او نور فعالین دوی ته د سپارښتنې څه دي؟ دوی باید څومره د فشار اله ګرځېدلی؟
زیاتره رول د یوې ادارې یا د یوه نظام یا د یوه ولایت ولایتي اداراتو د تقویت په برخه کې ولس لري. مدني ټولنې وکیل صاحبان قومي مسیران علما د مغه ټولنې او د مغه منطقې ډېر رول لري. که چیرې دوی خپل رول خپل مکلفیت خپل مسؤلیت په رغنده شکل ادا کړي نظارت وکړي وګرځي مجلسونه دایر کړي مشکلاتو ته د حل لارې ولټوي زویم زیاتره مشکلات به په همدغو ناستو کې په همدغو حرکتونو کې په همدغو ابتکاراتو کې او په دغه نظارت کې حل شي.
مننه تاسو ټولو ناستو تر دې وخته په بحث کې را سره برخه واخلئ.
تاسو نه مننه. سلامت.